د دفاع وزیر او همدارنګه د حقانی کورنۍ غړي دا کول شامل کړو. دغه د ډیپلوماسي هسته هڅه کوي سي هغه د نوري نړۍ د پرمختللې نړۍ لکه مثلا د قطر او د عربي متحده اماراتو البته تر ډیره شاید د قطر په اړه باندې فکر کوي یا د مصر یا مثلا د ترکیې نورو حکومتداري موډلونه وګوري او لږ وډېر داسې نه سي په تمام معنا باندې یو صحیح موډل دلته تطبیق کړي بلکې د هغو سیاستونو څخه ځینې مثبتې کړنې راواخلي او دلته یې تطبیق کړي. د دې اعتراضونو د دې غوښتنې قسم ځینې وخت کې ډېرې واضح وي ځینې وخت کې ډېرې واضح نه وي لکه عباس ستانکزی یو ښه مثال داسې په واضح شکل یې وویل. ولې هغه ایډیالوژیک هسته چې د ستریر په کندهار کې موقعیت لري دی هغه بیا الګو سره دی هغه الګو ډېرې و خواني او خیالي الګو د هغه ترډیر هغه د دیوبند له خواني او زړو کتابونو سي خواني پټواګان دي لاغو څخه متاثر دي. حتی کتم سره دي خلفای راشدین مثالونه راوړي دي صحابه کرام مودې وخت دی حکومتداري ځنی یادی ځینو نور واباسي خلک پګانو دی حکومتداري مثالونه راوړي او مثلا قلم دی طالبانو دی تحریک بخوانه مشر ملا عمر دی دریم عمر په نوم باندې ادبی یا مثلا دویم عمر عمر بن عبدالعزیز او دریم عمر دی خپل مشر بولی د دې هغه ایدیالوژیک تمایل او د دې هغه الګو تر ډیره پورې خیالي او ډیره پخوانی او په منځنوي پیړیو کې او له منځنوي پیړیو دی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی عنہ دی وخت
طالبان خود دوی حتی د پخوانی جمهوری نظام په وخت کې هم د هر ولایت لپاره والی ټاکلی و لسوالی ټاکلی و قمندان د امنیت ټاکلی و د دولتداری لپاره ملا تړلې وه. حتی په هغو کلونو کې چې دوی د جهاد مخته وړ او پخوانی جمهوری نظام نسکور کړي څلور کاله واوښتل. دولت جوړونې په برخه کې بیا هم فکر کوي چې تر اوسه پورې هغه پوخوالي ته دوی نه دي رسېدلي یا په داخل کې ځینې اختلافات شته. د تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې تر اوسه پورې حکومتداري په برخه کې دوی هغه نننې متمدن نړۍ څخه یو څه وروسته پاتې دي. هغه نورمونه او هغه معیارونه چې باید دولت ولري تر اوسه نه دي په ځای کړي.
بل شکه د ډېرې ستونزې لري د حکومتداري په اړوند باندې. خو کوم څه دې لپاره اسانه و هغه دا و چې لمخ څخه یو ساختار سیاسي ساختار ته پاتې شوی و ټول ادارې مثلا ورته پاتې شوي دي. هر ادارې د هر امیر او مامور ټول دندې د دندو لایحې او میز او چوکۍ او ټول اداري کتابونه او هر څه تر هغې ورځې پورې اپډیټ دي ته پاتې شوي و. نو حکومتداري که دی له همغې ورځې نه پیل کوله سخته به نه ورته. او د نن ورځې هم سي نسبي شکل باندې حکومت روان کړی دم. یو علت یې دا ده چې دا حکومت دی نه دی جوړ کړی. د حکومت ټول ساختارونه ټول تعمیرونه ټول سیستم او حتی قوانین او هر څه له مخکې څخه جوړ شوي دي. او دی هم تر نن ورځې پورې قسم څه دی د افغانستان اساسي قانون لغو اعلان کړ او وایي چې موږ قوانین نه منو. خو بیا هم د املاکو په برخه کې د سوداګرۍ په برخه کې په نورو اداري برخو کې هماغه پخواني قوانین چې د جمهوریت په وخت کې جوړ شوي وو هماغه شکل باندې مخکې ځي. دبې معنا باندې چې د حکومتداري په برخه کې دی ته ډېر څه لمخ کې پاته وو عملاً د دې ظرفیت نه لري چې کوم نه وخت وو کې یا په ستونزو ته په شکل رسیدګي.
بیا به هم دا تاسو د ښې موضوع یادونه وکړله په دې باندې نورو میلمنو نظر هم واخلو.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
0000 22 11 24 15 یو.
او یو اوریدونکو سره هم زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. محمد نبی احمدی را سره وصل دی. احمدی صاحب خبرونه تخره خلاص.
مننه نبی صاحب، سلامونه.
وعلیکم سلام. کوم موضوع اوریدلې وی خو نن موږ لخپل ملمنو سره په افغانستان کې دا روانونه دي، انټرنیټي او مخابراتي شبکو د پرچاوي پر موضوع باندې خبرې کوو. لخپل تاسو څومره زیانمن شوی یاست؟
مننه روغ اوسئ. البته مېلمانه سلامونه وایم. نور څه وخت وګوره چې اوس خو دغه ټول چیزونه دغه انټرنیټ پورې وصلو، یعنې که تجارت وه، مثلا که دوکانداري وه، که ناروغي وه، که یعنې مثلا ټول هر څوک، نو دا خو یو ضرورتونه دي. نو دا وخت چې یو ورځ دوه ورځې مشکلات وو، وخت چې موږ خپل مشکلاتو ته ډېر ساغو چا خبره وارخطا وو، نو بیا خوشبختي ده چې کوه چې ښه زر تر زره خوش شو. نو په دغه کله نور څه په زموږ تاسو حکومتونه لکه دا مېلمه چې ویلې، نو ګوره چې د نور ملکو کې داسې کوم ستونزه راپیدا کېږي او کوم تعبیر نشي دوی، یا کوم مشکلات یا مثلا کوم برنامې، دا په دغه کله مخکې دا ملت خبرې، یعنې ملت ته وایي چې یوه ورځ یوه نیمه ورځ یا سلیل ساعته یا اته څلوېښت ساعته مثلا، نو په دغه کله داسې وایي چې تاسو به انتظار کوئ، مشکل نشته، ان شاء الله دا به بېرته خوش کېږي. خو په دغه کله دا کار یو په یو داسې یو کار و چې خلک بېخي چا به ویلې چې یعنې داسې پوه خلکو ته خبرې کولی چې والله دا عمر بېخي نو بند شو، نو دا خلک نو امید وسو واقعت اول خپل مونږ نو په دغه کله خو بیا ښه دغه دغه وسه اوس خو مېلمانه د تاسې هغه د حکومتدارۍ په هکله باندې ویلې. نو رسې په وګوره دا حکومت مونږ تاسې یعنې دا خارجي نورمونه شي، یعنې تقریبا دغه باندې فرمونه شي نور ملکو ته مونږ تاسې راغلي، یا قانون اساسي وي، یا نور داسې وختنې وي. نو په دغه کله خو وګوره چې دغه مونږ تاسې حکومت هم داسې خاص دغه ټول عمر په ځای کول، یعنې خپل هم دوی خو عقل او فکر درلوده، یعنې خولۍ درلوده، نو دوی به دغه خولۍ ته کتل چې دوی به څه ویل، هغه څه به کول. خو دغه اوسنی حکومت نه غواړي دا رقم، نو په دغه کې تاوان ته رښتیا هم اوس مونږ ګورو. نو هغه حکومتداري خو منظمه ده، یعنې وګوره خدمت تاسې کارونه وګوره، مونږ تاسې کلینیکونه وګوره، مونږ تاسې سړکونه وګوره، نو بېخي په ستاندرد برابر دي.
احمدی صاحب، که دوی د چا خبره نه اوري، په دې نورو د بهرنیانو پخوانی نظام اوري، د چارواکو اوري، د هغوی په مرستو باندې ډېر متکی وو او صحیح ده. خو دلته خبره دی ولس ده، دوی اوس فعلا حاکمان دي، دغه دغه ولس باید زړونه لاس ته راوړي، که رانه وړي، که هغه شی چې د ولس په ضرر باندې وي، په زیان باندې وي، باید د کار مخه ونیول شي. که نه
وخت خو اوس خو هماغه تعداد شا خبره تعداد کې ښودل شوی ده، په هغه شکل باندې هغه خلک هم غواړي لمونږ تاسې، لکه دا نور وختو کې چې حکومتونه وو هغه نارې وایي چې مونږ دغسې څه کول تاسې به هم کوئ. نو ما دا ویل کنه چې دوی خلک دغه چې کوي ننګ وار کوي، یعنې تقریبا زموږ څه مشکل په همدغه چې کېده، نو په دغه لکه څه نا څه چې دوی غوښتنې ومنل شي او څه نا څه چې مونږ ومني، مونږ به ملت یاستو. دا باید ان شاء الله چې کار ښه ګاني.
احمدي صاحب، له مېلمنو نه کومه مشخصه پوښتنه لرئ؟ نړیوال فشارونه راوستي دي او طالبان هم تر اوسه پورې هغه دغو فشارونو ته غاړه نه ده ایښې، هغه څه فرامین یا څه فرمانونه او څه نور محدودیتونه چې لګولي په تېره بیا په نجونو او ښځو باندې، دغه هم تر اوسه پورې دوام لري. خو کلنټه ته وایي چې آیا دا هم ځینې ابزار دي چې طالبان غواړي خپل اړخ وښيي نړیوالې ټولنې ته، چې موږ هم ځینې ابزار یا ځینې وسایل لرو چې لغونه کوي سو استفاده وکړو. او بل یو بل موضوع چې دا مخکې جهاني صاحب ورته یادونه وکړله چې یو سختارونه تشکیلات طالبانو تر لاسه کړل، هر څه آماده ول، که په دې اړه غواړم چې ستاسو نظر هم واخلم. تخنیکي همکاروایي چې حافظی صاحب سره مو اړیکه پرې شوې ده، ګمانم چې که زما غږ اوري بېرته به ورسره وصل شي. خی په هر صورت باندې تر څو پورې چې بېرته ورسره وصل شو، خو تر څو پورې چې حافظی صاحب بېرته زموږ سټوډیو سره وصل کیږي، جهاني صاحب تاسو هم دغه د احمدی صاحب څرګندونې واورېدې. آیا دا د طالبانو له لوري کوم د فشار د وسیلې په توګه دې اقدام ته سړی کتلی شي؟
ما د احمدی صاحب خبرې واورېدلې. مثلا احمدی صاحب وایي چې هر څه منظم دي، هر څه صحیح روان دي او حکومت هم معیاري ده. موږ که چېرته مثلا د یوه دولت موثریت او د هغه کارکردګي ګورو، نو ښه دا ده چې له نورو دولتونو او هېوادونو سره یې مقایسه کړو. مثلا ډېر زیات هغه مثالونه شته، مثلا د جاپان، سریلانکا او د ترکیې او حتی د سیریلیون غوندې یو افریقایي هیواد چې په هغو کې برېښنا د څو ساعتونو لپاره قطع کېږي یا انټرنیټ قطع کېږي، لوړپوړي چارواکي استعفا ورکوي. ولې په افغانستان کې متاسفانه د طالبانو حاکمیت نه تناسي له مخکې څخه خبر نه ورکړی، مثلا سفارتونو ته خبر نه ورکړی او هوایي میدانونو ته خبر نه ورکړی. کابل په هوایي میدان کې الوتلو ته آماده ول او د برېښنا انټرنیټ باندې قطع کړی، الوتکه هوایي میدان ته کابل هوایي میدان باندې کېنستلو ته آماده وه، د انټرنیټ باندې قطع کړی. په همدې شکل باندې په مخابراتو باندې، په سفارتونو باندې، په لویو موسساتو باندې، حتی د مخابراتي شرکتونو چې دلته په ملیونونو ډالر پانګونه کړې ده، اصلا له دې سره مثلا د یو شریک په حیث باندې، یو تجاري شریک په حیث باندې هیڅ خبره نه سوی. بیا دغه 30 میلیونه نفوس هغه ته نه له مخکې خبر ورکړل سوی او نه وروسته بخنه ورڅخه وغوښتل شوی. نه په 150 ساعتونو کې هیڅ په دې اړه باندې وضاحت ورکړل سوی ده، او له 30 ساعتونو نه وروسته هم د ذبیح الله مجاهد یوازینی توضیح دا ول چې ما دا خبره نه ده کړې چې کیبلونه زاړه یا موږ بدل کړی دی. دا وایي په ما پسې خارجي رسنیو ویلي د دې معنی باندې تر اوسه پورې وضاحت نه دا ورکړی څه خاطر باندې په هیواد باندې انټرنیټ قطع کړی او دغه انټرنیټ د ډیرو خلکو ژوند زیانمن کړی.
روغتیا د ژوند شتمني.
ما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، دا شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي ژبه خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دی.
زه جمعه دین امزای له پرانسین وسلم په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم، ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې داوله
د انسانانو لجبن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
حافظ صاحب هم ګمانم چې بیرته سره وصل دی. حافظ صاحب مخکې یو پوښتنه ما مطرح کړل، ځنه پیغام تاسو باوریدلی کنه یو کړه په دې شکل باندې مطرح کو چې اعتماد او باور جوړونه ډیره مهمه ده په تیر بیا په سوداګرۍ، اقتصاد او اقتصادي اړیکو او په ټول دغه د نظام په اکثر برخو کې. که چیرې دغه چې تاسو وایئ چې نن له انټرنیټ پرته هیڅ کار مخته نشي تللی، که دغه سي پرچاوي رامنځته کیږي او دا تکراریږي، فکر نه کوي چې دا اعتماد جوړونه ته ډیر غټ زیان رسوي؟
یعنی ما مخکې هم اشاره وکړل چې دا مدرن اقتصاد مدرن وسایل ته ضرورت لري. دا انټرنیټ اوس یو برخه د خلکو د ژوند دی، ارتباطات تامینوي، خدمات اسانوي، او ډېر اوس ډیجیټل خدمتونه کوم چې حکومت کې شتون لري دا ټول د احصایې چې ټولیږي او مالیات چې راټولیږي دا ټول په دا انټرنیټ پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې د اقتصادي ودې لپاره ډېر اهمیت لري، او که چیرې دا داسې بندښت تکرار شي بیا ډېر ستونزې رامخته کوي خصوصي سکتور لپاره. اوس خو موږ دې ته انتظار کوو چې لوی پانګونې وشي، کله چې د پانګوال د بهر څخه دلته راشي او بانکي سیستم شتون نه لري، انټرنیټ نه وي، د ارتباطاتو مسؤلیت شتون نه لري، خو بیا دوی خو زړه نه ښه کوي چې افغانستان کې پانګونه وکړي. په دې خاطر باندې دا بالکل اړین ده چې افغانستان هغه کې خپل انټرنیټ نه یوازې وساتي بلکې چټک او ارزانه.
تاسو مخکې ویل چې دا ډېر سوداګرو ته خصوصي سکتور ته ډېر زیان رسوي، کله چې دغه څو ورځو کې دغه انټرنیټ بندو، تاسو له طرفه د خصوصي سکتور له طرفه چارواکو ته دغه شکایت وشو چې دغه انټرنیټ خلاص کړي ځکه چې موږ ډېر زیان وینو؟
بله بله، او تخت تجارت خو دا ویل چې نه، دوی خو ویل ما مخکې مرز وکړل چې دوی ویل چې دا هغه دی تخنیکی ستونزه ده او چرته پریشوی دی دا فایبر نوری او دغه ترمیم لپاره وخت او ضرورت شته.
بله،
دوی داسې نه دی ویل چې مونږ دا سیاسي اراده کړی یا مثلا تخنیکی اراده کړی چې دا پریخو.
بله بله مننه حافظ صاحب. سهار صاحب هم ګمانم چې راسره وصل دی تر اوسه پورې. سهار صاحب مخکې چې تاسو درس جهاني صاحب کچې دا د طالبانو خبره موږ ومنو چې وای دا یو تخنیکی ستونزه و حل شو. خو مخکې ما یادونه وکړل چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې څو ورځې څو اونۍ آته د نوري فایبر قطع و. هلته دغه د تخنیکي ستونزې موضوع هیڅ مطرح نه شوله، د منکراتو موضوع مطرح شوله. خو کراسو د دې خبرې ته د طالبانو چارواکو ویلي دي، حتی د نجونو د لشپږم ټولګي پورته د زده کړو په اړه باندې هم ویلي چې دا موقتي ده. خو څه باندې څلور کاله تېر شول، تر اوسه پورې په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی. ولې
تحقیقا لکه مخکې چې مې اشاره ورته وکړه، د طالبانو ویاندویان یا تر ډېره پورې هغه ډیپلوماټیکه لایه چې کومه ده یا سطح هغه هڅه کوي چې نړیوالو ته او ټول هغه څوک چې پوښتنې کوي هغه ته مشکلات ډېر عادي وښيي، یا کوم هغه فجایع او جنایتونه چې په افغانستان کې روان دي او افغانان له ډېرو بنیادي حقوقو څخه محروم شوي دي، هغه ته ډېر عادي جلوه ورکړي. یو تخنیک او تکتیک هم همدا ده، سپاغه کې مثلا خلکو ته وایي دا تر امر رسانی پورې ده، دا موقتی ده او دا بیرته خلاصېږي. تر حال کې چې طالبان اصلا اراده نه لري، طالبان اصلا د مدرن افغانستان لپاره نه تناسي اراده نه لري، نه تناسي کوم مثبت ګام نه اخلي، بلکې د مثبتو ګامونو مخ هم نیسي. د نجونو د ښوونځیو بندول یو له همدغه څخه ده، یعنی د نجونو ښوونځي به داسې حال کې بند شوي چې ونکو ته تر ډیره وخت پورې هتاه معاشات ورکول کېدل، میزونه تختې او چوکۍ شاګردان هر څه موجود و. ولی د برسیر باندې طالبانو یعنی هدي نه تناسي مثبت نقش کې دي کې د یو حکومت په حساب باندې ونه درلود، د خپله حکومت او حکومتداري ادا کوي، بلکې کندونه ایجاد کړو. د مخابرات په برخه کې په همدې شکل باندې دا داسې کوم د ویز د موقتی و یا کوم تخنیکی ستونزه و اصلا مسله به دې شکل باندې نه ده. سمنګان او د مخابرات او د رئیس غږ مو تاسو په رسنیو کې درلود چې هغه ویل دا فرمان او د بلخ د والی ویاند واضح توګه باندې ویلې دي چې موږ انټرنیټ د منکراتو څخه دی منی په خاطر باندې قطع کړی او موږ بدیل لار باندې کار کوو. بدیل لار په دې معنی باندې سي د شاید سټارلینګ غوندې یو نوې پروژه لانچ کې ټوله دنیا ته انټرنیټ ورکي، یا مثلا د نوري فایبر وځای باندې کوم ډول بل ډول فایبر په ټوله دنیا کې جوړ کی. اصلا دا امکان نه لري، اصلا د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي. واقعیت دا د طالبان نوري افغانستان د خراتلون کې لیواله نه دي، هغه فقط خپل شریعت تدبیق کوي او خپل ایدئولوژي مطابق حکومت راولي.
مننه جهانی صاحب. سهار صاحب مخکې له حافظی صاحب نه ماده پوښتنه وکړه، د باور جوړونې اعتماد جوړونې موضوع ډیره مهمه ده. انټرنیټ او د غراز د معلوماتو ټکنالوژي برخه کې په افغانستان کې ډیره پنګونه شوې ده او نور هم ظرفیتونه شته ده. کورنی او نړیوال پنګوال د تړتیا لري چې پوښ چې د سنشي چې سبا ورځ به بیا انټرنیټ بندیږي یا دا شبکه به کار نه کوي، نو غواړي چې له دې لارې مطمئن شي. فکر نه کوي چې دغه روسي اقدام به ډیر سوداګر په دې برخه کې پر له پنګونی راوګرځوي یا به دوی زړه نازړکي؟
نو ریسي مګل به زده تراسم چې افغانستان دغه سکتورونه څومره پر انټرنیټ او پر ټکنالوژي ولاړ دي، دا یعنی موږ ته دا راښيي چې طالبان څه کوي. پاسو
یعنی په خپل ځما هدف دا ده چې بدات انټرنیټ او په مخابراتي شبکې کې دا څومره آیا فکر کوي چې د پنګونې مخه به دب نه کی؟
او د دې تر ازمزه خاندې د اشاره کوم د سکتورونو څومره لا ټکنالوژي سره پیسې ډیپند دی وابسته دي، چې هغه طالبان هغه اصلي پالیسی مخترفي دی. افغانستان د بانکي سکتور نیوي تر سلسلنه پر انټرنیټ وابسته ده، دولتداري 80% تاسو ګورئ الکترونیکی تذکره پاسپورت دی، ریوینیو سیستم دی، ایډو سیستم دی، هوایی میدانونه مثلا دغه ټول سکتورونو تاسو ګورئ انټرنیټ پورې وابسته دي. انجوګان یو بشر دوستانه کارونه نیوي سلنه تاسو ګر نړیوال موسسه ټول دي. دا اوس د زکړو د آنلاین زکړو سلسله نه سي افغانستان کې د انجن لپاره واځي بدیل زکړې سدي لنړیوال پانتونو سره کولی وي چې کوي یوازې یو نړیوال پانتون زپیږي. ته ځنم سي اول لزر انجن په افغانستان کې د دې محصولې نه دي، مثلا د تر اعظم مثلا فریلانس سل پیس ده، یعنی دا څوک چې لری کار کوي یا ایټي سکتور بزنس او تجارت الیا تر اتیا سلنه، میډیا تر معلومی کې رسنی نیوي سلنه پر انټرنیټ باندې ولاړ دي، روغتیاي سکتور افغانستان کې 50% 50% په همدې ډول باندې ټولنیز ژوند د افغانستان 90% تر 80% په انټرنیټ ولاړ ده. نو اوس دغه ټول فیصدو ته تاسو وګورئ سلنه ته وګورئ کله چې طالبان انټرنیټ قطع کوي اې دې معنی دا ده چې د افغانستان دغه ټول سکتورونه فلج کیږي. د افغانستان د اوسنۍ اقتصاد 80% عموما په ټکنالوژي او پر انټرنیټ باندې ولاړ ده. نوري فایبر یوازې یو کیبل نه ده، دا یعنی د انټرنیټ د ملا تیر ده. له دې پرته هیڅ سکتور په افغانستان کې کار نه کوي. زه یو مثال درکم، هوایي میدانونه کار نه کوي، بانکي سکتور کې دا اوس تقریبا موږ شاوخوا 10% افغانان ګټه ترې اخلي، دا ټول فلج کیږي. دا نور سکتورونه ما ټول د توکو له دې سره سل په سره د خلکو اعتماد لم دا اوس هم د لاسو کړی ده. دا اوس هم په افغانستان کې څوک د $1 سرمایه گذاري ته زړه نه کوي. ولې؟ ګوره د افغانستان اوس لکه د امازون ځنګل دسې ده، چې نه پکې قانون شته، نه پکې اصول شته، نه د لایحو د ریګولیشن له مخه دا دغه کیږي اداره کیږي. نو په همدې خطر باندې خلک یو شفافیت غواړي. د نور هیوادونو کې چې خلک راځي پانګونه کوي یا ملت راځي کوي ځوان هلته تړي او هلته پانګونه کوي، هغه ګوري د هیواد آینده څه شي. طالبانو دا اوس دغه یو مثال نه ده، ګوره د دې د اوسني بندیزونو د شمالي کوریا لیول ته رسیدلی دي. د طالبانو د سانسورشپ او د محدودولو او د دیکتاتوري دوه الګوګان دي، یو ایران ده یو شمالي کوریا ده. د انټرنیټ بده کوم دي دوه الګوګان لري. د ایران لایحه د ایران ایدیال دیوار تر په هغه عملی کړ په افغانستان کې انټرنیټ سانسور کړ، د انټرنیټ محدود کړ. وار تر په هم د انټرنیټ په افغانستان کې فلټر شوی او هغه کوم فلټر چې ضرورت وو، هغه کوم غیر اخلاقي ویب سایټونه چې ضرورت وو، هغه په 2014 کال کې زه په افغانستان کې وم په سلام مخابراتي شبکو پرته نور ټول خصوصي کمپنیو د فلټر سیستمونه واخستلو، ټول غیر اخلاقي ویب سایټونه ټول هر څه فلټر کو. بدرې مرحله د فلټر د دې بیرالو د تاسو ولدل چې مثلا ټیک ټاک فلټر کو، 5G گیم فلټر کو، انلاین پانتونی فلټر کو، نړیوال تاسو په شمول ادرسنی ټولي فلټر کې، نړیوال غټ غټ معتبر اداري فلټر کې، ان دې ټول افغانستان غازات او بے پرې معلومات او نړیوالو مرجو او انلاین پانتونو ته لږه خلاص راته بند کړل. لږ ورسې وخت تاسو په دې کار نه کیږي. نو د دې څه کارو کړ د شمالي کوریا پلان عملي کړ. شمالي کوریا په ټوله کې نړیوال انټرنیټ سره روابط قطع دي، پون نوري فایبر او ټول هر څه قطع کړی دي. په داخل د دې یو سیستم لري د کینګ مونګ بنامه، څنګه ته ډیر محدود کسان د دې خپل لاسرسي لري. نړیوال انټرنیټ د شمالي کوریا 2000 کسان د لاسرسي لري، څنګه ته ایلیټ وایي. نو اوس طالبان هم دا غواړي د کوم پرمنځ د اجرا کوي. د دې هدف دا د افغانستان شمالي کوریا غوندي، شمالي کوریا اوس تر مو په خو وزید کې ده، ځکه ته مساوینه د کوټه لاسرسي استا الته روغتي سکتور پاله ده، الته غي خپل اټوم بم جوړوي، راکټونه جوړوي، هغه وسیله خپل جوړوي. د یو تقریبا دفاعي سیستم په خپل لاس کې ده، هوایی حریم خپل کنټرول لري، خپل تیاری لري، خپل هر څه لري. طالبان دا هم نه لري. نو تاسو ولې د یو هیواد د افغانستان بهر څخه دغه 3 میلیون افغانان سزون کوي؟ هر کال 4 میلیارد ډالر افغانستان ته د حوالی لیږي، پیسې لیږي. د طالبان د حکومت ټوله بودیجه 2 میلیارد ډالر دی، یعنی له افغانستان بهر افغانان افغانستان ته د طالبان تر حکومت 2 برابر زیات پیسې لیږي. نو دوی د افغانستان دغه ټول ملت سره زنه پیګم ولې دښمنی له ټول اساساتو له ټول
پوی زنه پویګم خو حتمان پوی خپل افغانستان بهر ډیرو ژوند کړی دی او دته متوجی دي چې دا پیسې لکم زیرازي کور ودان مننه ډیر وخت نه لرو. حافظ صاحب کلندی خپل خبرې وکړي چې یا فکر نکوي چې بیا به د موږ د غاسي یو پټول هیواد کې د انټرنیټ بندیدو شاهدونه وسی.
زه هله مندم زه د دې لپاره غلم چې خپل دی وس سره سم د اقتصادي ودې لپاره یو سوکو یعنی وای چې از مورچه مدد وکړه چې دا زمينه ورته مساعد نه یي، تخنیکی زمينه یا مثلا په ټوله کې سیاسي زمينه ورته برابر نه یي، خو اقتصادي وده ممکن نه یي. په دې خاطر باندې زما غوښتنه ده چې د افغانستان د غریبو خلکو د اوسېي په خاطر او د فقر د رفع کولو لپاره او د کار د موندلو لپاره او د پنګونې د راجلبولو لپاره باید زمينه مساعد شي، او یو زمينه هم دغه آسان او پرمختللی انټرنیټ دی چې دا اوس د دنیا په ټول سیستمونو کې د کار کې پرته د انټرنیټ څخه پرته ارتباطات څخه اقتصادي وده او مدرن اقتصاد ممکن نه.
بله حافظ صاحب، دغه د مخکې چې سهار صاحب ویلې اکثره افغانان افغانستان ته پیسې لیږي خپل خپلوانو ته او د ډېرې پیسې دي. ډېر هیوادونه موږ او تاسو بیلګې لرو چې یوه بیلګې ترکیه دا چې هغه ترکتور کارګرانو چې په جرمني کې کار کاوه پانګه بیرته په ترکیه کې پانګونه وکړه. د ډېر نور هیوادونه هند یا پاکستان یا بل ده. خو که راشو افغانستان په تېرو څه باندې څلورو لسیزو کې ډېر وګړي له هېواده بهر ژوند کوي. ډېر ممکن د دوی اکثره وغواړي چې له افغانستان سره اړیکه ولري، لاړ شي، هلته پانګونه وکړي. اوس افغانستان هغه پخوانی افغانستان نه دی. نو فکر کوم چې د طالبانو چارواکي به هم دې ټکي ته ډېر متوجه وي چې په څه ډول کولای شي چې د خپل د افغانانو دغه پانګه را جلب کړي. که چیرې نړیوال پانګونه کوي هغوی ځینې اهداف لري، خپله تاسو له ما ښه پوهیږئ. او د یو افغان که پانګونه کوي لکه تاسو چې ویلې دا هېواد ده، بېرته راغلي وي د دې هېواد لپاره، تاسو غواړئ کار وکړي. نور همداسې عادي افغانان چې څه وس لري هغوی هم غواړي چې دلته پانګونه وکړي. نو زه نه پوهیږم چې د دوی لپاره به دغه زمینه په راتلونکي کې ښه زمینه مساعده شي.
ما خو مخکې هم عرض وکړو چې تر هغه بریده پورې چې ما د اوسنی حکومت د مشرانو څخه اوریدلی دي، په شمول د اقتصادي چارو مسؤول ښاغلی حاجي ملا صاحب برادر وه، او وزیر صاحب د اقتصاد، وزیر صاحب د تجارت او صنعت، او وزیر صاحب د زراعت او نور سکتوري وزیر صاحبانو سره چې ما خبرې کړې او زموږ د اطاق مشرتابه هغوی سره لیدنه کتنه کړې دي. دوی ویلي چې زموږ اقتصاد، زموږ سیاست اقتصاد محور دی او موږ د اقتصادي ودې څخه په بشپړه توګه حمایت کوو. نو که چیرې دوی دا کار وکړي، موږ زموږ لدیز دغه دي چې باید ټول هغه زیرساختونه او ټول بنسټونه چې د اقتصادي ودې لپاره ضروري دي هغه باید خوندي وساتل شي. یو له دغو جملې څخه هم دغه انټرنیټ دی، او په این زمان کې دا تلیکومنیکیشن په ټوله کې دا تلیفون هم قطع وکړه، دا هم ډېره ستونزه وه. په دې خاطر باندې د افغانستان د خلکو د ګټو په خاطر دوی باید دا کار وکړي، او نه یوازې دا وساتي بلکې دا پرمختګ ورکړي او چټکی کې ارزانی کړي.
کور ودان د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې او دغه راز د ایکو د سازمان د سوداګرۍ د خونې پخوانی رئیس ازرخ شافیزی، سیاسي شنونکی جانداد جهانی، د معلوماتي ټکنالوژۍ متخصص هغه ملک سهار چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل، د ازادۍ په څپو کې خبرونه وه چې مانور یاس نوری د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کړه.
لگ پہ مخیارا نے سڑے سی دینا سانت پس خون تیرا گھر میں خدایا یار ہن ٹکان دی ہے جتنا سر کبینا چپوڑے میں پاور پس کیوں لے نشما خدایا لیلا بہر واد خرسل کے سمونا چل گیا عقل دکھو تھا لینو مشبک سوپ چادر لبر دینا ستر سبا پوری چڑے گما نادر تیار تال ہو سنگ در دینا تچے پا مرد مار دھائی مرم رم 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 کی کزا شوی دیدنونه